라디오.
سلام سهار بخیر په افغانستان کې د سهار او بجې شوې د امریکا غږ آشنا رادیو پروګرامونه ختم شول. زه سفی الله ستانګزایم او د ازادي رادیو لمړنۍ سهارنۍ خبري مجلې ته خراغ لاس توایم. نن جمعه ده، د 14 کال د وری حمل شلمه، د 2023 کال د اپریل 9مه. وړاندې په پروګرام کې دا مهم مطالب لرو: په ترکیه کې د افغان سولې د کانفرنس لپاره د ټولو طرحو ارزونه پای ته رسیدلې.
مشمول د هغه طرح چې رئیس جمهور له خوا راغلی او هغه عملیات نهایی شو، یو طرح به انشاءالله د جمهوري اسلامي د آدرس شریک شي په ترکیه.
په امریکا کې د څو کسانو تر وژل کېدو وروسته ولسمشر جو بایدن د وسلو د کنټرول یوه نوې طرحه وړاندې کړه.
د وسلو له کبله تاوتریخوالی په دې هیواد کې یوې ساري ناروغۍ ته ورته.
په پکتیا کې د 3 میلیون ډالرو په لګښت د صرافۍ یو مجهز مارکیټ جوړ شو. د ژوند رنګونه هم درته خبرو.
د منګه دغه سابقه ځوان سیدت آزاد ځوانده لکه تجارت د لکه فرض مثال بزنس دا شیان دي لکه د تیلو کاروبار د منګه له ایراتانو نام راوړه.
تر راپورونو مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه واورئ. د مهمو خبرونو سرټکی: ولسمشر اشرف غنی وایي د هیواد د استخراجي صنایعو د پروژو د تطبیق لپاره باید د ټولو پوهنتونونو درسي نصاب د مارکیټ له اړتیا سره سم شي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې د کووید 19 ناروغۍ د مخنیوي لپاره د روغتیایي لارښوونو نه رعایتول د ټولنې لپاره ګواښ رامنځته کوي. او ایرانی چارواکي وایي په دې هیواد کې د کرونا ویروس د مثبتو مواردو شمیر له 2 میلیونو اوښتی. پوره خبرونه: د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی وایي د هیواد د استخراجي صنایعو د پروژو د تطبیق لپاره باید د ټولو پوهنتونونو درسي نصاب د مارکیټ له اړتیا سره سم شي. ښاغلي غنی د جیولوژستانو د نړیوالې ورځې په مناسبت په یو ویډیوي پیغام کې چې پرون د ارک پر رسمي ویب پاڼه خپور شو ویلي، په دې برخه کې به د لوړو زده کړو وزیر ته لارښوونه وکړي.
د لوړو زده کړو محترم وزیر ته لارښوونه کوم چې د هیواد په ټولو پوهنتونو کې تحصیلي نصاب د عملی تجربو د آسانتیاو پر بنسټ د مارکیټ له اړتیاو سره عیار کړي.
ښاغلي غنی د هیواد د قانونو په سکتور کې د پانګونو لپاره په اداري پروسو کې د آسانتیاو د راوستو او د خنډونو د له منځه وړلو سپارښتنه هم وکړه. د اپریل د میاشتې لومړۍ یکشنبې د نړۍ په ځینو هیوادونو کې د جیولوژستانو د نړیوالې ورځې په توګه لمانځل کیږي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې د کووید 19 ناروغۍ د مخنیوي لپاره د روغتیایي لارښوونو نه رعایتول د ټولنې لپاره ګواښ رامنځته کوي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د سمون اداره یا اوچا په یوه خبر پاڼه کې چې پرون د وري په 19مه نیټه خپره شو وایي د روغتیا نړیوال سازمان WHO له دې کبله اندېښنه لري چې په افغانستان کې عموما خلک د ماسک د اغوستو او د ټولنیز واټن د ساتنې مقررات نه مراعتوي. د بیان له مخې WHO همداراز د کرونا ویروس د نوې بڼو له کبله چې موارد په افغانستان کې موندل شوی هم اندېښنه ښودلې ده. د روغتیا نړیوال سازمان د شمیرو له مخې د پرون ورځې تر پایه په افغانستان کې نږدې 5000 کسان په کووید 19 سخت شوي او 2514 کسان د دې ناروغۍ له کبله مړه شوي دي. په هرات کې د افغانستان د فوټبال د اتلانو د لیگ د سیالیو په دوام نن هم دوه لوبډلې د لوبې ډګر ته وزي. د افغانستان د فوټبال د فدراسیون ویان فیروز مشعوف په دې اړه ازادي راډیو ته معلومات ورکړل.
امروز جمعه هم مسابقه در هرات پیگیری میشه.
دا سیالی به نن جمعه هم دوام وکړي. نن د لیگ په 15مه ورځ او د هرات په کوربتوب په دریمه لوبه کې به د کندهار د عینو مینې او د هلمند د لغمانی اسمت لوبډلې له یو بل سره سیالی وکړي.
پرون د هلمند اسمت لغمانی او د هرات د سرخپوشانو د لوبډلو ترمنز لوبه 0-0 په وړاندې مساوي پای ته رسیدلې. په کابل کې بیا د نجونو د فوټبال لیگ هم روان دی او پرون پنجشنبې د کابل رویال لوبډلې د بنین د ستورو لوبډلې ته 10-0 په وړاندې ماته ورکړې. ایرانی چارواکی وایي په دغه هیواد کې د کرونا ویروس د مثبتو مواردو شمېره له 2 میلیونو اوخته ده. دا په داسې حال کې ده چې د 14 هجري لمریز کال له پیل وروسته دا شمېره د ورځې تر ټولو لوړې درجه یعنی 22,000 ته لوړه شوې ده. د ایران د روغتیا وزارت ویاندي سیما سادات لاری پرون د وري په 19 دولتي تلویزیون ته وویل له تیرې ورځې راهیسې 113 کسان د کووید 19 ناروغۍ له کبله مړه شوي او د مړو ټوله شمېره اوس 13,840 ته رسېدلې. د ایران د حکومت ځینې منتقدان وایي په دغه هیواد کې په کرونا ویروس د اخته کسانو اصلي شمیرې تر هغو چې حکومتي خبروي خورا زیاتې دي. د ایران حکومت یو کال مخکې د کرونا ویروس د مخنیوي لپاره د ټول بند پر ځای پر سفر او کاروبارونو د بندیز په څیر په یو لړ موقتي اقداماتو لاس پورې کړ. لازادي راډیو د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه اوري. آذربایجان له ترکیه سره ګډ دورزنی پوځي تطبیقات پیل کړی دي. آذری چارواکو ویل د دغو تطبیقاتو هدف د دواړو هیوادونو د وسلوالو ځواکونو ترمنځ تماسونو پیاوړي کول دي. د آذربایجان د دفاع وزارت په یو بیان کې ویلي هدف د پوځي پریکړو په برخه کې د وړتیا لوړول او د جګړې د ډګر د قماندانانو د نوښت او ادارې د مسلکي وړتیاو لوړول دي. ترکیه د دغې پوځي تطبیقاتو په اړه تبصره نه ده کړې. دا پوځي تمرینونه چې پرون اعلان شول نږدې 15 میاشتې وروسته له هغه پیلېږي چې آذربایجان ارمنستان سره د ناګورنو قرهباغ د لانجمن سیمې پر سر په لنډ جګړه کې بریالی شو. په دې جګړه کې لشپږو زرو زیات کسان وژل شوي دي او هغو کسانو چې له هولوکاست یا د دوهمې نړیوالې جګړې پر مهال د یهودانو له ګڼې وژنې څخه ژوندي پاتې شوي د ژوندیو د مارش په نوم ځانګړي مراسم پرون په آنلاین بڼه ترسره کړل. دا مناسبت چهار کال د اپریل په اتمه نیټه لمانځل کیږي له هغې ورځې سره برابر دی چې په پولینډ کې د نازی جرمني له مرګوني کیمپ آژویت څخه پاتې ژوندي خلک وژغورل شول. پرون په بیت المقدس کې په دې مناسبت د ځانګړي الارم لغږولو سره په یو وخت کې موټرونه پر سړکونو ودرېدل، خلک ترې راښکته شول او د درناوي لپاره د 2 دقیقو لپاره چوپ پاتې شول. په دې ورځ هر کال له آشویتس کیمپ څخه ژغورل شوي خلک او د هغوی د کورنۍ غړي په پولینډ کې د دې کیمپ مخې ته راټولیږي او په آشویتس کې د 1,000,001 وژل شوي انسانانو یا ته درناوی کوي. خو دا دوهم پرله پسې کال دی چې دا مراسم د کرونا ویروس د سرایت د مخنیوي په مقصد د اقداماتو په ترڅ کې په آنلاین ډول ترسره کیږي.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې لخوا د کابل او یو شمېر نورو لویو ښارونو د هوا حالات وړاندوینې چې په راتلونکي 24 ساعتونو کې اټکل شوی. کابل اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 18.5، هرات اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 26.5، کندهار اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 10.4، مزار شریف اسمان وریز تودوخې لوړه درجه 12.4، او جلال آباد اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 20.9.
خبرونه مو واوریدل. کولای شي خبرونه د ازادي رادیو په پانی ازادي رادیو دات کام کې ولولې. راځو د پروګرام لومړی مطلب ته. د ملي مصالحي عالی شورا وایي د سولې د طرحې د توحید او د هغې د مسودې د چمتو کولو د کمیټې چارې پای ته رسیدلې دي. په پام کې ده چې دغه مسوده د وروستي غور لپاره ډیر ژر د دې شورا مشرتابه ته وړاندې شي. د ملي مصالحي عالی شورا ویلي دي چې د ولسمشر محمد اشرف غني او د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د طرحو په ګډون ټول شپږ درش طرحې دوی ته رسیدلې وي. په دې اړه نور تفصیل د احمد تکل پر راپور کې.
په استانبول کې د افغانستان د سولې د کانفرنس په درشل کې د ملي مصالحې د عالی شورا یو جګپړی چارواکی وایي چې د سولې د استول شویو ټولو طرحو کتنه پرون د موظفې کمیټې لخوا پای ته ورسېده. د دې شورا مرستیال عطاالرحمن سلیم تیر ماښام ازادۍ راډیو ته وویل چې دوی په 15 غونډو کې د لسګونه طرحو کتنه او ارزونه پای ته ورسوله او د خپلو څېړنو نتیجه به راتلونکې اونۍ د شورا مشرتابه ته وسپاري.
په شمول د هغه طرف چې د رئیس جمهور لخوا راغلی و هغه عملیات نهایی شو، صرف یو بل مرحله پاتې دده چې لغوندې دقت ته ضرورت لري. شنبې ورځ ته پاتې شو کله چې دغه مسوده نهایی شي انشاءالله په راتلونکې هفته کې دغه طرحه به انشاءالله کمیټې رهبری ته وړاندې شي او د کمیټې رهبری د تصویب نه وروسته یو طرح به انشاءالله د جمهوري اسلامي د آدرسه شریک شي په ترکیه کې انشاءالله.
د ملي مصالحې د عالی شورا مرستیال وویل د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد طرحه هم څیړل شوې ده. ښاغلی خلیلزاد د تیرې میلادي میاشتې په لومړیو کې د سولې د انتقالي دولت د جوړېدو طرحه د افغانستان حکومت د هیواد سیاسي مشرانو او طالبانو ته وړاندې کړه. په همدې حال کې د ملي مصالحې عالی شورا په یو خبر پانه کې ویلي دي چې د سولې د طرحې په مسوده کې د اسلامي جمهوري نظام د وګړو د اساسي او بشري حقونو انتخاباتو په نظام کې د ټولو وګړو د عادلانه او با مفهومه مشارکت د تل لپاره د جګړو او تاوتریخوالي د پای ته رسولو او د سولې د موافقې لپاره د نړیوالو او سیمه ایزو قوي ضمانتونو پر اصولو ټینګار شوی دی. د سولې د طرحې د مسودې د چمتو کولو او توحید لپاره د ملي مصالحې د عالي شورا 15 کسیزې کمیټې د رواني اونۍ د یک شنبه په ورځ خپل لومړی غونډه وکړه. د دې شورا مرستیال ښاغلی سلیم ازادۍ رادیو ته ویل چې دوی ته ټول شپږ دیرش طرحې رسیدلې وي. ډیری دا طرحې د سیاسي ګوندونو او د مدني ټولنو د بنسټونو لخوا وړاندې شوې وي. هغه طرحه چې ولسمشر اشرف غنی اوس وړاندې کړې ده درې پړاوونه لري. د نړیوالو تر څارنې لاندې پر اوربند موافقه، د انتخاباتو تر سره کول، د سولې د حکومت جوړېدل او ځینې نور موارد په دې طرحه کې راغلي دي. د ملي مصالحې عالي شورا لا پخوا ویلي دي چې د افغانستان حکومت به د ترکیې په غونډه کې له یوې واحدې طرحې سره ګډون وکړي. د دې شورا د سلاکارانو د بورډ غړي سید ظاهر متحری او د افغانستان د دولت د مذاکراتي پلاوی یو غړي تیرونی ازادۍ رادیو ته ویلي و چې د افغانستان د سولې په اړه د خبرو لپاره دا غونډه به د رواني اپریل میاشتې په 14 نیټه په استانبول کې جوړ شي. طالبانو تر اوسه په دې غونډه کې د ګډون په اړه څه نه دی ویلي.
ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې ل قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
اوس هم د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې ل احمد شیبار اورو.
د بشري حقوقو د څار ډلې یا هیومن رائټس واچ په خپل خبرونه کې لیکي چې شیزه باید په بشپړ توګه د افغانستان د سولې په خبرو کې برخه واخلي. په افغانستان کې د بشري حقوقو مدافعینو اندیښنه ښکاره کړې ده چې په ترکیه کې به د سولې له خبرو شزي او د جګړو د قربانیانو استازي څنډې ته شي. لدې ډلې شنکې کړو خیل ازادي راډیو ته د ازادي څپو کې پروګرام کې د سولې په اړه د پنځم به پورس په بحث کې وویل چې د معلومات ترلاسه کړي دي چې میرمنو ته ویل شوی دي چې د ترکیه په غونډه کې به برخه نه اخلي. تمه ده چې د افغانستان د دولت، طالبانو او نړیوال ټولنې استازي د اپریل په 14 په استانبول کې د سولې په خبرو کې برخه واخلي. د بشري حقوقو د څار ډله په خپل خبرونه کې لیکي د ملګرو ملتونو جګپوري چارواکي سرمنشي انټونیو ګوتيرش، د سرمنشي مرستیال امینه محمد، د افغانستان لپاره د سرمنشي خپل استازي جین آرنو او د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي دیبورا لاینز باید پښکارش منو وکړي چې د سولې په اصلي خبرو کې شزي هم ګډون کوي. خبرونه بیا د بشري حقوقو د څار ډلې د بشري حقوقو د همشغه کونکې موقت مشي هیدربار خبري راخستل چې وای د افغانستان د غونډې د کوربه پټوګه ملګری ملتونه د تارتیا لري چې دا ډاټ تر لاسه کړي چې په اصلي خبرو کې شزي په بشپړ توګه برخه اخلي. هیدربار زیاتوي چې د افغانستان پر راتلونکو کې باید شزي مرکزی نقش ولري. وار اون دراکس خبرونه له افغانستان د امریکایي ټاکنو د وټلو مسله چېړي. دا خبرونه لیکي ولسمشر جو بایدن په تیرو درې اونیو کې دوه ځله په ښکاره وویل چې له افغانستانه د ټولو امریکایي ځواکونو ایستل د میتر لومړۍ نیټې څومره سخت دي. دا هغه نیټه ده چې تیر میلادي کال د فبروري په 9 د قطر په پلازمینه دوحه کې امریکایي پلاوی له طالبانو سره موافقه کړې وه چې خپل ټول پوځان به تر دې نیټې له افغانستانه باسي. خبرونه وړاندې لیکي د ډیرو ځواکونو ایستل پیچلې وي په تیر بیا چې سرتیری او وسایل ټول له ځای ایستل کې شي. د وار اون دراکس خبرونه په باور لده چې ځای چې حالت امنیت نه وي د هڅې نور هم پیچلی شي ځکه چې د جنو شیانو انتقال پکار دی او د جنو لمنځه وړل پکار دی او د تخلیک کېدو لپاره وخت اړتیا ده څو په منظم شکل هر څه سم تر سره شي. خبرونه وړاندې لیکي که چیرته په څو اونیو کې امریکا خپل ځواکونه باسي نو هم به ګران ورته پریوزي او هم به سخت وي. خبرونه څرګندوي چې د متحدو او ائتلافي ځواکونو پریښودل بل ستونزه ده چې هغه به په افغانستان کې پاتې شي. د خبرونه په باور د سشکاري چې افغانستان د امریکایي پوځانو د ایستلو لپاره د څو اونیو پر ځای څو میاشتو ته اړتیا شته.
مننه کوم چې تر دې دمه مو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته غوږ نیولی دی. ورزو پکتیا ته په پکتیا کې د خصوصي سکتور د 3 میلیونو امریکایي ډالرو په پانګونه د صرافۍ یو مجهزه او عصري مارکیټ جوړ شوی دی. د ګردې صرافان دغه مارکیټ جوړېدو ته خوښ دي او وایي تر دې وروسته به د دوی پانګه او شتمني خوندي وي. په دې اړه پام وکړئ دغه راپور ته.
د پنجشنبه په ورځ د پکتیا په مرکز ګردیز ښار کې د خصوصي سکتور د 30 تنو سوداګرو لخوا د 3 میلیون امریکایي ډالرو په پانګونه د صرافۍ یو مجهز او عصري مارکیټ ګټه اخیستنې ته وسپارل شو. یاد شپږ پولیس مارکیټ په یو جریب ځمکه کې جوړ شوی او ودانیزو چارو یې 2 کاله وخت نیولی دی. د پکتیا د صنایعو او سوداګرۍ خونې مشر نصیر عالمیار ازادۍ راډیو ته وویل د صرافۍ دغه جوړ شوی مارکیټ 250 دوکانونه لري او د سویل ختیځ زون په کچه له مجهز او اصلي مارکیټونو دی چې د سوداګرۍ لازمي اسانتیاوې پکې موجود دي.
د دې مارکیټ سامداران 40 نفر دي. په حدود د 3 میلیون ډالر په ارزښت سرمایه گذاري پکې شوی. نننې اثر سمګه جاتره پلی خدمات کېږي. اکثر د همدې زون په کچه د مارکیټ نه افتتاح کېږي. ان شاء الله همدغه مارکیټ کولی شي ښه پلی خدمات وړاندې کړي. نو دا کوي چې سمګه دا مارکیټ یو ښه مارکیټ وو چې په آینده کې یو ښه خدمات وړاندې کړي خصوصي سکتور ته.
په ګردیز کې د یاد مارکیټ جوړېدو ته صرافان هم خوشاله دي. وايي په دې سره به د دوی د کاروبار په وړاندې شته ستونزې له منځه ولاړې شي. یو تن صرف مولوی بخت الله وايي
وصل الحمدلله موږ په ډېر خوشحالي دغه درسي مارکیټ فعال مارکیټ صدلته بین سره سیار سمره شتمنی خلک لري. ان شاء الله په امن کې به خوشحالي کې به د صرافانو لپاره دغه ګټه کې ان شاء الله د سمره مخ کې په سکون کې نو په امن په خوشحالي کې نو طلب ستونزې مشکلات نن د سی یو بنیاد کې خبر درس چې دا سین سره سمره پیسې سمره اغلري مثال د حواله هر حساب ان شاء الله د تبکم ستونزې نه مشکلات نه ورته.
د پکتیا د اقتصاد رئیس بهرام بهیر د خلکو لپاره د کارمندنې ځینې لارې دا بولی چې خصوصي سکتور پانګونې ته وهڅول شي.
یو پلوه د دې مارکیټ په جوړېدلو سره هغه خلکو ته چې هغه د لیسانس تر کچه پورې زده کوي ولري، حتی هغه خلکو ته چې هغه کار او روزګار ونه لري دوی ته د کار زمينه مساعدېږي. او د دې ترڅنګ د دې ګټه به صرافانو لپاره دا ووسیږي چې دوی مال ځان هر څه خوندي کوي په یو ځای باندې. او د دې ترڅنګ دوی لا تشویقېږي چې پکتیا کې پانګونه وکړي.
د پکتیا والی محمد حلیم فدایی په خپل خبرو کې سوداګرو پانګوالو او دکاندارانو ته د پوره همکارۍ ډاډ خو وی ویل دا همکاري هغه وخت اغیزمنه تمامېږي چې سوداګر او پانګوال هم له امنیتي او کشفي دارو سره د ګواښونو د کټو پر مهال همکاري وکړي.
موږ باید ټول سوداګر تجاران پانګوال سره بشپړ همکاري پوره همکاري سره کوو. اما هله مودا چې له امنیتي او کشفي ارګانو سره نهایت زیات همکاري وکړو. نو ځکه تجارت قانون خاري نظم دا له امنیت او صلح سره کلک رابطه لري.
په پکتیا کې د سوداګرۍ په یو برخه داسې مهال د خصوصي سکتور پانګوال او سوداګر 3 میلیون امریکایي ډالر پانګونه کوي چې همدا اوس د دې سیمې او هیواد د ځوانانو ستره برخه کار او بوختیا نه لري. د ځوانانو غوښتنه ده چې حکومت په ډیره پیمانه خصوصي سکتور په بیلابیلو برخو کې پانګونه او د کاري فرصتونو ایجاد ته وهڅوي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه. ازادي راډیو ته غواګاست. اوس هم میرازګل در پیژنو. میرازګل زده کړې نه دی کړې خو هر ورځ د 4 یا 5 ناروغانو درملنه کوي. شپېته کلنه میرازګل د اوروزګان په ترینکوټ کې د طالبانو تر ولکې لاندې سیمه کې ژوند کوي. د هغې د ژوند او کار په اړه باندې دغه راپور ته پام وکړئ.
د اوروزګان ولایت مرکز ترینکوټ شار اړوند یو شمیر هغه سیمو اوسیدونکي چې د طالبانو تر ولکې لاندې دي لا هم د تیرې پیړۍ د خلکو په څیر د ناروغانو د درملنې لپاره له کورنۍ درملنې ګټه اخلي او له عامه روغتیایي خدماتو بې برخې دي. دا شپېته کلنه میرازګل ده. د اوروزګان ولایت مرکز ترینکوټ اړوند شاوخوا 15 کیلومتر کې په سرخوم سیمه کې اوسېږي. د سرخوم دا سیمه غرنۍ ده. د کندهار د نیش ولسوالۍ تر څنګ پرته ده. شاوخوا زرګونه کورونه پکښې کې میشتي او لتیر شپږ کلون رئیس د طالبانو ترول کې لاندې ده. د دې سیمې د شزینه ناروغانو او د ناروغ ماشومانو سترګې یوازې میرازګولی ته دي. میرازګولی ازادي راډیو ته وویل که څه هم زده کړې نه دي کړي، خو بیا هم هره ورځ له یو شمېر ښځو سره په نسایي ولادي او نورو روغتیایي برخو کې لومړنۍ مرستې کوي. نوموړې زیاتوي د ډېرو لورو سیمو خلک چې په کور کې نسایي ولادي ناروغ ولري نو دې ته مراجعه کوي. میرازګوله د طالبانو تر ولکې لاندې سیمو کې ژوند کوي، خو له ازادي راډیو سره دا خبرې هغه مهال وکړي چې ترینکوټ ښار ته د خپلو خپلوانو کره تللې وه. دا وایي خپل ټول عمر یې د ښځو سره په مرسته کې تیر کړی. د میرازګولي په وینا اوس دا له تجربې پوهیږي چې د ښځو سره د نسایي ولادي په برخه کې څنګه لومړنۍ مرستې وکړي، او هغه ښځې چې ناروغي شدیده وي هغوی ولایتي روغتون ته لیږي. د اورزګان د لرې پرتو سیمو خلک ځکه د خپلو کورنیو د نسایي ولادي ناروغانو درملنه په خپل کلي کې د میرازګولي په مرسته کوي چې له یوې خوا یې اقتصاد ضعیفه دی او له بلې خوا عامه روغتیایي خدماتو ته د لاسرسي په برخه کې له ګڼو ستونزو سره مخ دي. میرازګوله وایي د ښځو تر څنګ د کوچنیانو درملنه هم کوي.
اسمی د ماشومان راځي مله چا ژبه پورته کړی، چا دې پورته کړی، چا زړه راخیستی، څوک هم سر مله کړی. بازار کندار ته وړي، د کندار د برته مله راسي ژبه یې لوتلی یا په زړه واخم.
د دې سیمې اوسیدونکي ملالۍ چې میړه یې په جګړه کې وژل سوی او دا د ترینکوټ ښار ته کډه سوی، ازادي راډیو ته وویل چې د ترینکوټ ښار په لیرو پروتو سیمو کې د روغتیایي خدماتو د کموالي له امله او د کلتوري محدودیتونو له امله لا هم ښځې په کور کې د تیرې پیړۍ د ښځو په څیر ژوند لري.
یا به یو ځګر به م خوږېدی، یو سر به م خوږېدی، بنا به مو دغه کوله، سپیرکۍ به م خوراک و، توره ریړه به مو چې ټوخ به م کېدی، توره ریړه به م په خوله کې نیولې وه تر ساره پورې، یا به مو د کوکنار خپرې شوی دا به م خوړې، دا زموږ دوایې وې چې موږ خوړلې.
روغتیا پالان د میرازګولي هڅې د ښځو سره د نسایي ولادي په برخه کې ستایي او وای له شود سره د دی او نورو د یانو مرسته ډیره ګټه ورده. په پلازمینه کابل کې په یو خصوصي روغتون کې د نسایي ولادي برخي متخصصي ډاکټر نورزیه ستانګزی ازادي راډیو ته ویل چې دولت په کار ده چې په لیرو پروتو سیمو کې چیرې چې روغتیایي خدمات کم دي، د یانی او کابلګانی چې له شود سره د نسایي ولادي په برخه کې مرسته کولای شي باید ډیره وروزل شي.
ولادتونه ای بعض مشکلات پکې لکه بعض خزی چې ماشوم پیدا شي مونږ چورته پلاسنټا و یو هغه نل رکیږي، بیا د دوا په زور باندې هغه مونږ لری کوو. خدای دایانه سیدی دا تجربه لري، د تجربې په اساس باندې هغه بیرته لری کوي، یا بعض نور اختلالات سي نو دوی ډیره تجربه لري، دوی ډیر کار غټور ده.
میرازګل راته ویل چې پر زړه تر ټولو لوی ارمان زده کړی چې نه یې کړی. دا وای که زده کړی کړی وای د شوزو او ټولنې لپاره به ډیر خدمت کړی وای.
ازادي رادیو تغوا غونېسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د امریکا ولسمشر جو بایدن په دغه یواد کې د وسلو د کنټرول لپاره د یو لړ نویو اقداماتو طرح وړاندې کړې. د امریکا په جنوبی کارولینا کې پر خلکو د ډزو په تازه پیښه کې 15 کسان او لاغه مخکې په کلوراډو او جورجیا کې 13 کسان وژل شوي وو. ولسمشر بایدن د وسلو د آزاد پلور او پیر له وجې تاوتریخواله ساري ناروغۍ ته ورته کړکېچ بللی دی. تفصیل د احمد تکل په راپور کې.
ولسمشر جو بایدن چې د ډیموکرات ګوندغړي په توګه پر وسلو د محدودیت د لګولو په چاره کې پخوانی سابقه لري، پرون د اپریل په 8 نیټه په امریکا کې د وسلو د کنټرول په مقصد اقدامات اعلان کړل. د دې اعلان پر مهال د ولسمشر مرستیال کمالا هاریس او لوی څارنوال میریک ګارلاند هم حاضر وو. ښاغلی بایدن وویل دا ګام نه یوازې د وسلو د کنټرول په مقصد بلکې د هغه کړکېچ پر ضد هم اخیستل کیږي چې د یو ساري مرسته ورته وباله.
Gun violence in this country is an epidemic.
د وسلو له کبله تاوتریخوالی په دې هیواد کې یوې ساري ناروغۍ ته ورته او په ټوله نړۍ کې زموږ د خجالت باعث دی.
دا اعلان داسې مهال کېږي چې په متحدو ایالاتونو کې د وسلو په وسیله د ډزو په نویو پیښو کې بیا هم د مرګ ژوبلې راپورونه ورکړل شوي دي. په جنوبي کارولینا کې په یوه پیښه کې 15 کسان چې یو ډاکټر د هغه میرمن او دوه لمسیانو په ډزو وژل شوي دي. هغه کس چې په دې برید تورن دی د امریکا د فوټبال د ملي لیګ پخوانی لوبغاړی فیلیپ ادمز بلل شوی. د چارواکو په وینا د هغه مړی وروسته د نوموړي په پلارني کور کې په داسې حال کې وموندل شو چې پر ککره یې د یوې مرمۍ نښه ښکارېده. چارواکو ویلي دي چې د دې پیښې په علت نه پوهېږي. تیره میاشت په کولرادو او جورجیا کې د ډزو په پیښو کې هم لږ تر لږه 13 کسان ووژل شول. په متحدو ایالاتونو کې له 3 لسیزو راهیسې په خوانځیو او د خلکو د راټولېدو په ځایونو کې پر خلکو د ډزو تجربه بیا بیا تکرارېږي. په امریکا کې د وسلو کنټرول د بیلتنه سرچینه او یو لانجمنه مسله ده. د وسلې د ساتلو حق د امریکا د اساسي قانون په دوهم ترمیم کې خوندي شوی او اکثر کسان د وسلو کنټرول ته د خپل قانوني حق د سلبولو په سترګه ګوري. د وسلو د پلور او پیر د کنټرول لپاره د ولسمشر بایدن په نویو تدابیرو کې هغه پلان هم شامل دی چې لمخې د عدلیه وزارت هغه وسلې ضبطوي چې خلک یې په خپله له پرزو جوړوي او سریال نمبر هم نه لري.
لاندو خبرونه ته خراغلی. ولسمشر اشرف غنی وایي د هیواد د استخراجي صنایعو د پروژو د تطبیق لپاره باید د ټولو پانتونونو درسي نصاب د مارکیټ له اړتیا سره سم شي. ښاغلي غنی دا خبره پرون د جولوجستانو د نړیوالې ورځې په مناسبت یو ویډیوي پیغام کې کړې. د روغتیا نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې د کووید 19 ناروغۍ د مخنیوي لپاره د روغتیایي لارښوونو نه رعایتول د ټولنې لپاره ګواښ رامنځته کوي. په افغانستان کې اوس نږدې 5000 کسان په کووید 19 اخته شوي چې له ډلې 2548 کسان مړه دي. په هرات کې د افغانستان د فوټبال د اتلانو د لیګ د سیالیو په دوام نن هم دوه لوبې کیږي. ایرانی چارواکي وایي په دې هیواد کې د کورونا وایرس د مثبت مواردو شمېره له 2 میلیونو اوښتی ده. آذربایجان له ترکیه سره ګډ دوه ورځنی پوځي تمرینات پیل کړی دي او هغه کسانو چې له هولوکاست د دوهمې نړیوالې جګړې پر مهال د یهودانو له غنی وژنې څخه ژوندۍ پاتې شوی د ژوندیو د مارش په نوم ځانګړي مراسم پرون په آنلاین بڼه ترسره کړل. لاند خبرونه مو اوریدل. تفصیلی د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام کې لوستلی شئ. اوس هم د ژوند د رنگونو لنډکی پروګرام.
دا ژوند رنگونه.
دیمانوم سیدا فیصل ده د پنځمه ناحیه اوسیدونکو يم خوشحال خان کابل افغانستان.
راګرځې د تاسو شخصي ژوند ته درته وایي چې پراته لدی چې په مسلکي برخه کې اخته یاست نور څه کسب زکړی؟
د منګه د سابقه ژوند سیدا آزاد از وند لکه تجارت د لکه فرض مثال بزنس د شایان دی لکه د تیلو کاروبار د منګه ل ایرتون نام راوړه بغلان ته فرض مثال قندوز د لکه تخار بدخشان ته
تاسو د تیلو تجارت نه دا ونه
وکړه.
د تیلو انتقال اول څومره خطر لري؟
خطر هم د خپل لري خصوصا په افغانستان کې بيخي خطر لري لکه غلا دا مسیر د لار نیول کیږي. فرض مثال موږ ته دومره پیسې راکه کنه ټانکس وزول کی یا موټرس وزول کیږي. خطر په مجموع کې اوبیا فیصد خطر لري دا کار.
بله درته وایي چې کومې خبرې په پام کې ونیول سي چې تر یو حده دا خطر سره څوک مخ نسی؟
تجارت فرض مثال کدی تیل وی نور بخشونه د کی امنیت و نو سیږي سر تا سره خطر مواجه کیږي.
یا خود امنیت مسله سو.
بله.
خپل شخص کومې خبرې په نظر کې ونیسي مثلا ډیر نو وخت حرکت ونی کی څه رقم؟
بله یو تیدا تجاران دی سبایی حرکت کوي پلان لري سي ماخام ورسیږي ما یو تیدا سي دي خطر په قصه کې منه دی کوشش کوي چې دغه د منګه تجارتي مال امغه ساحه ته ورسیږي. لکه شپه دوا بجې حرکت کوي، درې بجې حرکت کوي، فرض مثال لاس بجې شپې حرکت کوي. دغه ترځای سبزه تاسو ته وایم خطر ده، اما بهترینه وقت او زمان دغه اتو بجې یا فرض مثال شپږ بجې د سبایی یا و بجې د سبایی دی ټایم نه حرکت وکړي بهترینه وقت ده. دغه
ډیره زیاته مننه
تاسو نه.